السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې ده سفیو لاستن اگزیم تاسو هم زموږ غاګل ازادي رادیو اوري په روانه نیم ساعت او ورسته پښتو خبرونه کې چې د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د لومړنۍ نتایجو له اعلان وروسته دوه مخکښو کاندیدانو عبد الله او اشرف غنی احمد زیر انتخاباتو په پروسې ځینې انتقادونه کړي دي. د بلې خوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو ځل بیا د جمهوریت ریاست له ټولو کاندیدانو وغوښتل چې د نن مخام تر اووه بجو دي له دوی سره خپل شکایتونه ثبت کړي. د عام روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د ملاریا ناروغي کمه شوې ده. د افغانستان په شمال کې د وروستیو سیلابونو په اړه به هم ژوندی مرکه له خپل همکار سره ولرو او د خبرونې په پای برخو کې به هم واوري چې د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي روسیې په یوکراین کې د کړکیچ د کمولو لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. خو تر هر څه مخکې جمیلې ظریف توار ورکو څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واوروي.
پاسر کې د مهمو خبرونو سره ټکي د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو دوه مخکښو کاندیدانو د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د دویم دور په اړه مختلف نظرونه څرګند کړل. یو شمیر افغان سوداګرونو د جوزجان سره په فاریاب ولایتونو له سیلاب ځپلو کورنۍ سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. او په بهرنۍ خبرونو کې به واوري چې د عراق د کورنۍ چارو وزارت وایي پر پوځي چې پر یو پر پوځي کارمند امنیتي ځواکونو په کمین کې اته تنه وژل شوي دي. اوسم پوره خبرونه. د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو دوه مخکښو کاندیدانو د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د دویم دور په اړه مختلف نظرونه څرګند کړل. عبدالله نن په یو خبری کانفرنس کې وویل د دې اټکل نشي کېدای چې انتخابات به دویم دور ته لړ شي ځکه چې تر اوسه شکایتونه نه دي څېړل شوي. خو اشرف غنی احمد زیبی وویل چې د انتخاباتو دویم دور ته تګ حتمي دی او په دې اړه باید شک ونه شي. تیر ورځ د لومړنۍ نتایجو د اعلان په وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی هم وویل چې د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات ممکن دویم دور ته لړ شي. یو شمیر افغان سوداګرونو د جوزجان سره په فاریاب ولایتونو له سیلاب ځپلو کورنۍ سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. د ولسی جرګې وغړي بکتاش سیاوش د غمرستې په خلکو ویشلې په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې د غمرستې د افغان سوداګرو لخوا له سیلاب ځپلو کورنۍ سره وشوې. د جوزجان د ولی مرستې عبدالرحمن محمودي ازادي رادیو ته وویل چې په جوزجان کې وروستي سیلابونو شپږ شپېته تنه وژلې، 15,000 کورنۍ بې ځای کړې او څه باندې 2,000 کورنۍ ویجاړ کړې دي. هغه وایي چې تر دې مهاله 1,300 تنه د امنیتي ځواکونو د سیمې د خلکو په مرسته ژغورل شوې دي. او د بغلان ولایت چارواکي وایي چې نن د دې ولایت د بالادوري د اوبو رسولو کانال د بیرغونې کار بشپړ شو. د بغلان د دریایي حوزې رئیس انجینر محمد نعیم نوابي ازادي راډیو ته وویل چې د دې کانال په جوړېدو 1,000,003 امریکایي ډالر لګېدلی چې د المان پراختیایي بانک ورکړي دي. هغه وایي چې د دې کانال په جوړېدو سره د شاوخوا 20,000 کورنۍ او 15,000 زله جریبه زمکې ستونزې حل شي چې د اوبو لګولو په برخه کې ستونزې درلودي. د انجینر نوابي په خبره د دې کانال په بیرغونه کې تحکیماتي دیوالونه او د کانالونو پاکول شامل دي. نام تو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د عراق د کورنۍ چارو وزارت وایي چې پر یو پوځي کاروان د امنیتي ځواکونو په کمین کې اته تنه وژل شوي دي. د دې وزارت ویان جنرال ساتمان ابراهیم ویلي چې دغه عملیات د عراق په سرحد کې عراقي هلیکوپتر هغه مهال وکړ چې پر یو پوځي کاروان د عراق سرحد ته د نږدې کېدو په حال کې وو. هغه وایي چې دغه کاروان هڅه کوله چې په عراق کې یاغیانو ته نفت انتقال کړي. د عراق په سویل کې د انبار په ایالت کې یوه حکومتي پوځي ډله له څو میاشتو راهیسې په جګړه بوخته ده. ویل کېږي د لومړی ځل دی چې عراقي ځواکونه په سوریه حمله کوي. د عراق د کورنۍ چارو وزارت ویاند وایي چې د دوی مسؤلیت د هیواد د سرحداتو ساتل دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې پر روسیې د نړیوالو بندیزونو تحمیلول د تنظیمېدو په حال کې دي، خو لازمه ده چې د یو پیام په استولو روسیې ته وویل شي چې د اوکراین په ختیځ کې د بې ثباتۍ رامنځته کېدو لاس واخلي. باراک اوباما چې د یکشنبې په ورځ په مالیزیا کې خبرې کولې وویل چې روسیې ته د لا ډېرو پیغامونو استولو لپاره باید لا ډېر ګامونه واخیستل شي. هغه وویل کله نه چې د روسیې، اوکراین، امریکا او اروپا ډیپلوماتانو د جنیوا په غونډه کې په اوکراین کې د بحران د کمېدو په اړه غونډه کړې، روسیې د یوې ګوتې په اندازه هم د مرستې لپاره اقدام نه دی کړی. اوباما دغه خبرې یوه ورځ وروسته لغې کوي چې د جی اف ډلې په روسیې د نوي تحریمونو د وضع کېدو په اړه خبرداری ورکړ. د رپورټونو لمخې د روسي په التاکرای ښار کې په مخدره موادو د اخته کسانو د درملنې په یو مرکز کې د اورلګیدنې له امله شاوخوا اته تنه وژل شوي دي. د روسي د تحقیقاتو کمیټه وایي چې د دې پیښې په اړه نن پلټنې پیل شوي دي. یو مسؤل چارواکي کونستانتین تارتانیکوف ویلي هغه د خیری سازمانونو چې د دې مرکز په فعالیتونو کې شریک وو په سیمه کې د چارواکو او خلکو ترمنځ ښه شهرت او نوم لري. ویل کېږي له دې مرکز نه شپږ تنه ټپیان چې حالت یې خطرناک و روغتون ته انتقل شوي دي. او د جنوبی کوریا صدر اعظم چونګ هونګ وون نن په هغه هیواد کې د یو مسافر وړونکي بیړۍ د ډوبېدو له امله له خپلې دندې استعفا ورکړه. هغه نن د دې کښتۍ د ډوبېدو د مخنیوي په برخه کې د حکومت د غبرګون نه ښکاره کولو او د کښتۍ د مسافرو د ژوند ژغورلو لپاره پر وخت نه لاسرسي له امله بښنه وغوښته. چونګ هونګ یوه اونۍ مخکې کله چې د بیړۍ د ډوبېدو ځای ته ورغی نو هلته په کښتۍ کې د مړو شویو کسانو د کورنیو غړیو سخت انتقادونه پرې وکړل. د جنوبي کوریا صدر اعظم په خپله استعفا کې لیکلي چې ما ویرجینیا کورنۍ ولید چې د خپلو زانو دردونه پښتون کې و. ما باید د یو صدر اعظم په توګه خپل دنده په سم توګه سرته رسولې وای. په دې ډوبه شوی بیړۍ کې څه باندې 300 کسان لا درک دي چې له همدې امله د جنوبي کوریا په حکومت سخت انتقادونه کوي چې ولې په وخت سره د دې پیښې د مخنیوي لپاره اقدام نه دی کړی. تر اوسه د کښتۍ له کابین نه د 100 جسدونه موندل شوي او 115 تنه لا درک دي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې یو نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د جمهوریت ریاست انتخاباتو د لومړني نتایج اعلان وروسته اشرف غنی احمدزی ویل چې دویم دور ته چمتو دي خو شرط دا دی چې شفافیت باید موجود وي.
ما باید وضاحت کامل داشته باشیم که انتخابات
موږ باید کاملا وضاحت ولرو چې انتخابات دوهم دور ته ځي او دوهم دور حتمی دی. له بلې خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د ملاریا ناروغي کمه شوې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکي وایي چې د انتخاباتو په اړه به شکایتونه په 48 ساعتونو کې وڅېړي.
اگر شکایتی را داشته باشیم نسبت به آرای اعلان شده باید ظرف مدت
دی وی که د اعلان شویو شکایتونو په اړه څه واورو نو په 48 ساعتونو کې به ورته رسیدګي وکړو. د خبرونه په پای برخه کې به هم دا وری چې د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي روسیه په یوکرين کې د کړکیچ د کمولو لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. د جمهوریت ریاست انتخاباتو د لومړنۍ نتایجو له اعلان وروسته دوه مخکښو کاندیدانو عبدالله او اشرف غنی احمدزی د انتخاباتو په پروسې ځینې انتقادونه کړي دي. ښاغلی عبدالله ویلي هیله لري چې وروسته له دې د شکایتونو د څېړنې پروسه شفاف واوسي. نوموړي ویلي تر اوسه اټکل نشي کېدی چې د جمهوریت ریاست انتخابات به دویم دور ته ولاړ شي او کنه. خو بل کاندید اشرف غنی احمدزی ویلي چې انتخابات دویم دور ته ځي. هغه د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون انتقاد هم کړی چې پاکې او ناپاکې رایې نه دي بیلې کړي. د ډپام کړی د یوسف خان زدران راپورته.
د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د لمړنۍ نتایجو د اعلان په خبرګون کې یو مخکخ کاندید عبدالله وویل چې که په انتخاباتو کې منظمې درغلۍ نه وای شوې نو دا نتیجه به بل ډول وه. ښاغلی عبدالله وویل چې وروسته له دې باید د رایو او شکایتونو د څېړنې پروسه په پوره شفافیت سره ترسره شي.
هغه څېړنې او اسناد چې موږ یې لرو په هر حال او هر شرایطو کې زموږ د ټیم بریا معلومه ده. خو څه باید وشي؟ دا چې تر اوسه د رایو څېړنه نه ده شوې ډېر کارونه پاتې دي. پاتې پروسه باید په بشپړه شفافیت سره ترسره شي. په هر ګام کې موږ څارنه کوو او د افغانستان د خلکو له هرې رایې څخه دفاع کوو.
خاغلی عبدالله وویل چې تر اوسه هیڅوک د دویم دور انتخاباتو د ترسره کېدو اټکل نشي کولای ځکه تر اوسه د شکایتونو د څېړنې پروسه پاتې ده. هغه د انتخاباتو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د رایې ورکولو په ورځ په ځینو مرکزونو کې د رایې ورکولو د پاڼو د کمیدو په اړه خلکو او دوی ته ځواب ووایي. خاغلی عبدالله وویل تر اوسه یې چې څومره شکایتونه کړي هیڅ ډول ځواب او معلومات نه دي ورکړل شوي. بل کاندید اشرف غنی احمدزی د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون انتقاد وکړ چې د دوی لبیا بیا غوښتنې سره سره یې پاکې او ناپاکې رایې نه دي بیلې کړي. هغه وویل که شکایتونه څېړل شوي وای نو د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ فاصله به څو ځله کمه وه. ښاغلی احمدزی وویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې انتخابات دویم دور ته ځي او دوی ورته پوره چمتووالی لري.
مونږ باید کامل وضاحت ولرو چې انتخابات دویم دور ته ځي او د قانون له مخې دویم دور انتخابات حتمی دي. په دې کې هر ډول شک او تردید د افغانستان ملي مسایل او ثبات تر پوښتنې لاندې راودي. نو مونږ په ټینګه اراده لرو چې د انتخاباتو په دویم دور کې برخه اخلو.
نوموړي د انتخاباتو له خپلواک کمیسون نه وغوښتل چې خپل هغه کارکوونکي له کاره ګوښه او عدلي ارګانونو ته ور وپېژني چې په درغلیو کې ښکیل دي. هغوی دا وکړه چې ځینو حکومتي چارواکو هم په درغلیو کې لاس درلود او که حکومت ګوښه نه کړي بیا به هم درغلي وکړي. تر اوسه د دغو کاندیدانو د انتقادونو په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکو د یادو انتقادونو په اړه څه نه دي ویلي، خو دوی ټینګار کوي چې د انتخاباتو د پروسې شفافیت ته پوره هڅې کوي.
و مو ریدل چې د جمهوریت رسد انتخاباتو له ابتدایي نتایجو وروسته د جمهوریت رسد دوه مخکښو کاندیدانو عبدالله او اشرفنی احمدزی په څو بیلابیلو موضوعګانو باندې خپل غبرګونونه وښودل. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان د انتخاباتو خپل کمیسیون له ویاند نور محمد نور سره مرکه کړي او په سر کې له هغه سره د عبدالله هغه انتقاد شریک کړي چې وایي د انتخاباتو کمیسیون په ځینو سیمو کې د رایې پاڼې کمی ویشلې دي او خلکو په سمه توګه ګډون نه دی کړی. دا چې د انتخاباتو خپل کمیسیون په دې اړه د تحقیقاتو ژمنه کړې وه او دغه تحقیقات کوم ځای ته رسیدلي دي نور محمد نوري په اړه وایي.
ما په هغه وخت کې هم د ټاکنو خپلواک کمیشن په استازیتوب ویلي ول او بیا هم وایم چې هیڅوک د افغانستان هغه کسان چې ګواکې وایي چې مونږ د خلکو استازیتوب کوو یا د خلکو په نمایندګۍ ولاړ یو، داسې ثبوت او مدارک نشي پیدا کولی چې حد اقل په یو منطقه کې زر کسان مونږ ته په ډاګه کې چې دوی د دې پروسې څخه پاتې وي او نوي توانېدلي چې په دې پروسه کې ونډه واخلي. ولې دا هر نکې چې مونږ د زیاتو خلکو لپاره چې واجد شرایط ول د زمينه برابر کړی شو چې دوی راشي په پروسه کې ونډه واخلي او بل اخره خپل راي استفاده
وکړي. عبدالله دا هم ویل چې د 444 محلونو د رایو سرنوشت معلوم نه ده، ستاسو جواب هغه ته څه ده؟
444 محلات چې هغه جدي ستونزې لري، بلابل ستونزې دي، بلابل کټګوري کې راخلي دي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هغې لپاره یو میکانیزم لري چې ډېر زر یو لیست ترتیب کی هغه مشخصات او ستونزې پرابلمونه په ډاګه کی او د شکایت کمیشن ته راپور ورکړي چې اوس یې تدې پایلې اعلان شوې دي او په دې کې نور بدلون نشي راتلای. د ټاکنو خپلواک کمیشن لوري مونږ راپور ترتیبو جزئیات کټګوري د شکایت کمیشن سره شریکو.
د جمهور ریاست یو بل کاندید اشرف خانی احمدزی وویل چې موږ په بیا بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته وړاندیز کړی چې پاکې رایې له ناپاکو رایې نه جدا کړي.
وګورئ، دا یوه لویه پروسه ده. تاسو خبر یاستئ چې باید اول قسمي پایلې اعلان شوې وای او وروسته ابتدایي پایلې چې پرون موږ رسمله اعلان کړي. اوس د شکایت کمیسون ور رسیدلی دی، هر هغه ځای کې چې تقلب او درغلیو ته خطیان شوي او شکایت شتون ولري هغوی په دې باندې مکلف دي د افغانستان د قوانینو په اساس باندې چې رسیدګي وکړي او هغه رای چې په کې خلکو اراده نه تمثیل شي هغه جلا کی. مونږ په کراتو ویلې بیا هم وایو چې یوازې د خلکو یا د محلاتو د پایل ورخې چې زمونږ سیستم کې کوم مشکل نه درلوده پروسس شوی دی او د ته آماده دي چې د خلکو سره رسمن دغه موضوعات شریک کړي.
بلی، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاند نور محمد نور سره زموږ د خبریال رحمت الله افغان را خبرې مو واورېدلې. نور محمد نور د عبدالله هغه انتقاد بې ځایه یا ناسم وبوله چې ویل یې په ځینو سیمو کې رایې پاڼې کمې شوې دي. دوی ویل چې هیڅوک نشي ثابتولی چې په یوې سیمې کې د په زرګونو خلک له رایې ورکولو پاتې راغلي وي. د ښاغلي اشرف غني احمدزی په اړه ویل چې د هغه د اشرف غنی احمدزی ویلی و چې پاکې او ناپاکې رای نه دی بیل شوی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نتایج اعلان کړي دي. ښاغلی نورو ویل چې له دې وروسته به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کار پیلوي او له وروستۍ نتیجې مخکې به خپل راپور د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورکوي او له هغې وروسته به د انتخاباتو وروستۍ نتایج په شفافه توګه وړاندې شي. اوس به هم راشو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د راپور پاره ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو ځل بیا د جمهوریت ریاست له ټولو کاندیدانو وغوښتل چې کله د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو په اړه کوم شکایت او اعتراض ولري، تر نن یکشنبه ماښام پورې دی له دوی سره ثبت کړي. د یاد کمیسیون مسؤلینو د یکشنبه پر ورځ په کابل کې د یو خبري کانفرنس پر مهال د افغانستان خلکو او د جمهوریت ریاست ټولو کاندیدانو ته ډاډ ورکړ چې د انتخاباتي شکایتونو د څېړلو پر مهال به خپله بېطرفي وساتي. خو د جمهوریت ریاست د انتخاباتي نتیجو یو مخکښ کاندید ډاکټر عبدالعبدالله د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون وغوښتل چې د شکایتونو ثبتولو ته د درې ورځې نور هم وخت ورکړي. نور حال کابل د سید کمال شارف په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهوري ریاست د ابتدایي نتیجو د اعلان په سبا یو ځل بیا له کاندیدانو وغوښتل چې که د لومړنیو نتایجو په اړه کوم شکایت ولري، نو د یکشنبه تر ماښامه یعنې په څو ساعتونو کې دې له دوی سره ثبت کړي. د یاد کمیسیون وایي نادر محسنی د یکشنبه په ورځ په کابل کې یوه خبري کانفرنس ته وویل چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو تر اعلانېدو وروسته د جمهوري ریاست د کاندیدانو لخوا هر ډول شکایتونه او اعتراضونه تر څلورویشت ساعتونو پورې د اعتبار وړ دي. هغه هم دا ډول ولیات کمیسیون مکلف دی چې د باطلو سو رای پاړه ورسېدلې هر ډول شکایتونه د انتخاباتو له قانون سره سم تر اته څلور ساعتونو پورې وڅېړي.
د
نن شپې تر اوو بجو پورې دغه فرصت شته. کچېرې د قانون مطابق د اعلان شویو رایو په اړه کوم شکایت موجود وي، باید تر اته څلوېښت ساعتونو پورې هغه وڅېړل شي. کچېرې مو شکایت نه لره، د هغه شکایتونو په اړه چې مخکې مطرح شوي او هغه شکایتونه چې د مخکینیو ابتدایي نتیجو اعلان په اړه مطرح شوي دي، موږ دا فرصت لرو چې د روسیو نهایي نتیجو تر اعلان مخکې هغه وڅېړو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غوایي په شپږمه د شنبه په ورځ د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه اعلان کړې. د انتخاباتي نتیجو تر اعلانېدو وروسته دوه مخکښو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غني احمدزی د انتخاباتي نتیجو پر اعلانېدو او د یاد کمیسیون له کار کولو څخه ناخوښي وښوده. د اشرف غني احمدزی د ټیمي وغړي عباس نویانول چې ټاکل سوی هغوی د شکمنو رایو او یو لړ نور مشکلات په اړه خپل شکایتونه د یکشنبه تر مازګاره د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره شریک کړي. په ورته وخت کې د جمهوري ریاست یو بل کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د شکایتونو ثبتولو موده اوږده کړي، ځکه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نتایجو پاڼې ناوخته په خپل ویبپاڼه کې خپرې کړې. نوموړي په دې اړه وویل:
هغه څلورویشت ساعته وخت باید وغځول شي او هغه په هیڅ صورت کې کفایت نه کوي، ځکه چې تر نن سهاره موږ د هغو رایو پاڼې نه درلودې چې تېره ورځ اعلان شوي، او د دې سره سل په سلو کې ابتدایي نتایج اعلان شوي. دا چې د نتایجو پاڼې د کمیسیون په ویبپاڼه کې نوې خپرې شوې، نو په اړه یې شکایت هم نشو کېدی، ځکه خو څلورویشت ساعته وخت کم دی.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د شکایتونو د څېړلو لپاره شل ورځې وخت لري. دا کمیسیون د لومړنیو نتایجو له اعلان مخکې ویلي وه چې شاوخوا دوه زره شکایتونه ورسېدلي دي چې شاوخوا شپیته فیصده څېړل سوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا دا کمیسیون به په شلو ورځو کې دغه شکایتونه په پوره توګه وڅېړلی سي او که څنګه.
خبری مچل آوری.
بلی، لکه څنګه مو چې په راپورونو او خبرونو کې اوریدلی ده، هیواد په یو شمیر شمالي او شمال غربي ولایتونو کې وروستۍ سیلاونو لسګونه کسان وژلي او ډیر مالی تاوان خلکو ته اړولی دی. زموږ خبریال مجیب الرحمن حبیبزی دا پیښې تعقیب کړي او همدا اوس له موږ سره په ژوندۍ ټلیفوني اړیکه کې دی. ښاغلی حبیبزی، وروستیو تلفاتو شمیره څو د چارواکي څه وایي؟
بسر کے سلام سائیڈ پر ستا ہو جاتا ہے اڑو تھولا ویدوں کو تھا سنگا چ معلوم ہے اپ دے سے سلام اللہ عمل شمالی فاریاب جو مافر کمپنی ہے تھا تھا فاست کو کہ ہو پتنگڑے ڈل کسری پر کو تنظر ما دی معلومات پاس اس تم اللہ سے کرے ٹریپل چڑوا کو لخ شو خش بیت تا مت تلفات او وخت چې پکې نشويشتنه شهیدان شوې دي، نو نسنه نور تریتم دي او شاو خوشلتنه نور هم کیان دي. یو وزیر سره په ولایت په سوزما کله ورسوالې کې 15000 کورنۍ زیانمن شي او نو لا مل او همداسې د سریپول د مرکز په ګډون او سیاد ولسوالۍ او کوستانات ولسوالۍ سره درې سره کورنۍ دلته هم خسارات ورته وارد شوې دي او خلک شدید مرستو ته اړتیا لري.
په خغلې حبیب زای سیلاونو خورانې ډیر کړي دي، مرستې ورسول شوې دي که څنګه؟ د مرستو په اړه راته وې.
د سیپل ولایت د وادي ویان هم د مصر چې سوشي دی ورس مخکې ما خبرې درلودې هغه ویل چې یو د اتحاد د سیپل ولایت د په طریق 1500 کورنیو ته امراسه ترسره کړي خو د لښت تردم لښپاک د کورنیو څخه په دوی ولسوالۍ او د مرکز په ګونو سروې ترسره کړي چې لا هم امراسه نه دي ورته چیلې او خلک شدید او اړین امراسه ته ضرورت لري چې سخت جامه شوي دي.
بله ویل کې یو شمیر افغان سوداګرو نن جوزجان سره په فاریاب ولایتونو ته ورغلي او ځینې خوراکي توکي په خلکو ویشلې دي په اړه څه معلومات لري؟
تردم هو د جوزجان ولایت رسیدلی دی د جوزجان ولایت قشتیپی او درته بوایو لا سلاط خپل سره امراسی هم تر سره کړی لا خو سره لنی دی 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 کو تردم سره پول ولایت چارواکي وایي چې هیڅ ډول امراسی نه دی وتر رسیدلی او د کوټو په حنی مؤسسو مرسندوی مؤسسو څخه امراسی غوښتون کړي.
بله
او ویلي چې کدم سره او کیسره ورته ونه رسیدي نو د تلفاتو شمیر کولای شي چې دوه برابر لوړ شي.
که په لنډو راته وایي دغه د انساني تلفاتو سربیره څومره مالي تاوانونه اوښتي، څومره څاروي پکې له منځه تللي او څومره ویجاړې شوي دي د ځمکو د نورو برخه کې؟
د سرپل ولایت په سیاد او کوهي صنعتو سیمه کې تر دمه د وروستیو معلوماتو په اساس 1000 هکټار ځمکه ویجاړه شوې ده، حاصلات یې له منځه تللي. همداسې شاوخوا په درې ولسوالیو کې د سرپل د مرکز په ګډون
راسمه واشیته هم تلفات اوختی دي. بلې په بلخ کې د ازادي رادیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زاي له تاسو مننه کوم. مجيب الرحمن حبيب زاي او چې د سرپل په ولایت کې د ورستي سیلاونو په اړه معلومات راکول، البته وی ویل چې په دغه سیلاونو کې د تلفات ورستي شمیره 29 خودل شوې ده.
ازادي رادیو له ونه ترو و ورزي په ونه کې
را به شو یوې بلې موضوع ته، هغه هم د روغتیا په اړه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د ملاریا ناروغۍ کمه شوې ده. د دې وزارت مرستیال احمد جان نعیم د یکشنبې په ورځ په کابل کې ویل چې د ملاریا د ناروغۍ پیښو کې 90% کموالی لیدل کېږي. په عین حال کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان رئیس ژمنه کوي چې یو ځای به د عامې روغتیا له وزارت سره د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. تفصیل د ناجی صافی په ریپورت کې اوریدلی شئ.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د چټکو روغتیایي خدمتونو په ترسره کېدو او خلکو ته د عامه پوهاوي پر مټ د ملاریا او کالدانیې د ناروغانو کچه 90% ټیټه شوې. د عامه روغتیا د وزارت مرستیال احمد جان نعیم په کابل کې د ملاریا د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ملاریا او کالدانیې د ناروغانو د درملنې لپاره د مهال پوره اسانتیاوي لري، خو له دې سره سره چې د ملاریا ناروغي د پخوا په پرتله کمه شوې، نوموړي وویل چې تیر کال په افغانستان کې لدریو لکو ډیر کسان په ملاریا ناروغي اخته شوي وو.
در سال 2013
په 2013 کال کې په ټول هیواد کې د ملاریا درې لکه 9000 پیښې ثبت شوې دي چې 80% پیښې د ننګرهار، خوست، کونړ، لغمان او زابل ولایتونو کې وي، چې ویلې شو د 2002 کال څخه 90% د فلسیپارم او شپږ 80% د وایوکس ملاریا پیښو کې کموالی راغلی.
نوموړي وویل چې د وزارت د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې 3,509,000 هغه په شخصي ویشلې چې د ملاریا ضد درمل پرې وهل شوي وو. په عین حال کې په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس ډاکټر اسماعیل اتروت ژمنه وکړه چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سره د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. نوموړي وویل چې د روغتیا د نړیوال سازمان د رپورټ له مخې د ملاریا ناروغۍ له امله د مړو په شمېر کې هم د پام وړ کموالی لیدل کېږي.
افغانستان کې له روغتونونو څخه د دې ناروغۍ له امله د مړینې د ورکړل شوي راپورونو په اساس شپږ 40 پیښو څخه په 2008 کال کې 22 پیښو ته په 2013 کال کې کموالی راغلی. د ملاریا د تخمین شوي پیښو څخه تقریبا 1.6 میلیونه پیښې په 2000 کال کې، د 3,000 پیښو څخه په 2013 کال کې کموالی راغلی چې 40% کموالی ښیي.
په داسې حال کې چې د اپریل 15 د ملاریا ناروغۍ نړیواله ورځ ده، په ټوله نړۍ کې د دغې ناروغۍ له امله په زرګونه کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د روغتیا د نړیوال سازمان د رپورټ په اساس په 2013 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې 2,000,000 کسان د ملاریا په ناروغۍ اخته شوي چې له دې جملې څخه 640,000 کسان مړه شوي دي. د دې رپورټ په اساس د دې پیښې اکثره قربانیان له 15 کلونو څخه کم عمره ماشومان دي چې تر ډیره د افریقایي هیوادونو اوسیدونکي دي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د هیواد د بیوزله او مستحقو ماشومانو د روزلو لپاره د یک شمې پر ورځ له یو شمېر مؤسسو سره تفاهم نامې لاسلیک کړې. د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکو ویل په دې مؤسسو کې به شاوخوا 3000 مستحق او بیوزله ماشومان له یو لړ روزنیزو پروګرامونو وروسته په ښوونځیو کې د شاملېدو چوګه شي. ریپورت یې په اړه خان محمد سیند جوړ کړی.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د هیواد له مستحقو او بیوزله ماشومانو سره د مرستو په مقصد د خصوصي سکتور له 15 مؤسسو سره تفاهم نامې لاسلیک کړې. دا تفاهم نامه د یکشنبه په ورځ په کابل کې د کار او ټولنیزو چارو د وزیر او د داوطلبو مؤسسو د مسؤلینو ترمنځ لاسلیک شوه. د دې وزارت مرستیال واصل نور محمد له بیوزلو او مستحقو ماشومانو سره د ملاتړو پروګرامونو د تشریح پر مهال وویل یاد مؤسسې مکلف دي چې په روزنتونونو، وړکتونونو او د ماشومانو د روزلو په ورته مرکزونو کې ماشومانو وروزی او د ښوونځیو د تک جوګی کړي.
تعداد کودکستان هایی که تاسیس میشه 2 باب کودکستان است، 3 باب پرورشگاه است.
وړکتونونه چې تاسیس بشي لس دي، درې روزنتونونه او د سړک پر سر له کارګرو ماشومانو سره د مرستې درې مرکزونه دي. په دې مرکزونو کې به شاوخوا 2980 ماشومان د مختلفو روزنیزو پروګرامونو تر پوښښ لاندې راشي.
مسؤلینو وویل په دې روزنیزه دوره به څه کم 2,000,000 افغانۍ ولګیږي او په یو نیم کال کې به بشپړ شي. د دې وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال په ټول هیواد کې د ماشومانو د روزلو او لدوی سره د مرستو 55 مرکزونه فعال دي چې سباند 15,000 مستحق او بیوزله ماشومان پکې روزل کیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکو وویل د دوی د یوې سروې لمخې چې 3 کاله د مخه تر سره شوې، په ټول هیواد کې 1.9 میلیونه ماشومان له ستونزو سره مخ دي چې 1.2 میلیونه په شاقه کارونو بوخت دي. دا وزارت وی لکابو لسو کلونو راهیسې هڅې پیل کړي چې د بهرنیو مؤسسو او خصوصي سکتور په مرسته د مختلفو روزنیزو پروګرامونو له لارې د هیواد له بیوزلو ماشومانو سره مرستې وکړي. د پیام روز د مجتمع رئیس محمد سعید چې په دې ورځ له یاد وزارت سره تفاهم نامه لاسلیک کړه، آزادي راډیو ته د خپلو پروګرامونو په حق له وویل.
یو بخش بل سی اوس مونږ نه وای حق که د کودکستان بخش ده در سیم از امین آمادگی بعضی مسائل ور سره مونږ مخته وړو. مونږ غواړو سه د ساحې او د حالی د شاوخوا ماشومانو ته لوی خدمت وکړو. دې په خاطر سه مکاتب ته آماده سي دا روزانه راځي د سهار د وو بجو نه تر تلو نیم پورې د ته ډوډۍ هم ورکړو، ترانسپورت هم لري. ټول امکانات سه مثال ضرورت ده مونږ مجهز کړي دي آماده ده.
لبی وزلو ماشومان سره د دې وزارت د مرستندوی پروګرامونو لپلی کېدو سره سره خلک وای چې په هیواد کې د بی وزلو او له خطر سره د مخامخو ماشومان شمیر لوی ورځ نه بلې تزیاتیږي. دوی وای وس مهال د هیواد داسې خار نشته چې په سلګونو او زرګونو ماشومان د پکې سوال کول تاړ نه وسی. دوی پر حکومت غږ کوي چې د دې ستونزې کمولو ته دی ډېر بودیجه او پراخ پروګرامونه ترتیب کړي. خود کار او ټولنیزو چارو وزارت وای چې د خپل ستراتیژیکو پروګرامونو د پلي کولو په لړ کې د مختلفو روزنیزو پروګرامونو لاره لښو خو لزر ماشومان سره مرستي کړي او دا پروګرامونه لا دوام لري. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
روسي راپور همدا چې د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي روسي په یوکرين کې د کړکیچ د کامولو لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. اوباما له ماليزیا څخه د کتنې په محال دا څرګندونه وکړه. تفصيل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي روسي په یوکرين کې د کړکیچ د کامولو لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. اوباما وویل روسي مشرانو د جنیوا د موافقې پر موادو چې د رواني میاشتې په پیل کې ترلاسه شو هیڅ عمل نه دی کړی او یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که دا هیواد د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلو ځواکونو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره اقدام ونه کړي، پر دې هیواد به ډیر ژر نور بندیزونه اعلان شي. اوباما له مالیزیا څخه د کتنې په مهال نن په کوالالمپور کې د دې هیواد له صدر اعظم نجیب رزاق سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل په ګډه موږ او اروپایانو ویلي دي چې تر هغو پورې چې روسیه پر بنسون کې لارې تک ته دوام ورکوي نه دا چې د دغه مسلې د سوله ییز هواري لپاره هڅه وکړي او کړکیچ کم کړي، دا به نور نتایج ولري او دغه عواقب به مخ په پراخېدو وي. اوباما وویل د امریکا متحده ایالات له خپلې متحدې اروپایي اتحادیې سره په هماهنګۍ پر روسیې د نویو بندیزونو په اړه غور کوي. اوباما په داسې حال کې روسیه د اوکراین د کړکېچ د هواري لپاره په اقدام نه کولو تورنوي او پر موسکو د نوي بندیزونو د لګولو خبره کوي چې د اوکراین د ختیځ ښار سلوویانسک یو روسي پلوي بیلتون غوښتونکي چارواکي ویلي دي چې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان څارونکي له دوی سره بندیان دي. ویچسلاو پونوماروف چې ځان د دې ښار ښاروال اعلان کړی دی وایي چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان څارونکي د ده کسان ساتي او هغوی د جګړې بندیان دي. هغه چې نن د خبریالانو یوې کوچنۍ ډلې ته خبرې کولې دغه راز وویل چې موږ د جګړې په حالت کې یو او هر پوځي پرسونل چې زموږ اجازه ونه لري هغه د جګړې بندیان بولو. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان اته څارونکي څلور جرمنان، یو سویډنی، یو پولنډی، یو ډنمارکی او یو چکی د تېرې جمعې په ورځ ونیول شول او پانوماروف څو ځلې دا خبره وکړه چې دا کسان به د روسي پلاو وسلوالو چې کیف نیولی دي د ازادېدو په بدل کې خوشې کړي. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان څارونکي د اوکراین ختیځ ته د دې لپاره تللي وو چې د جنیوا د موافقې د عملي کېدو چارې وڅاري. په عین حال کې د اروپا د امنیت او همکاري په سازمان کې د روسیې استازي اندري کلین پرون وویل چې موسکو به د دغو څارونکو